د سهار 15 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 8 سره برابره ده. نن د ښځو نړیواله ورځ ده. قدرمنو اوریدونکو، دا سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون 4 تنه نور افغان بندیان هم خوشې او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي، تیره شپه په یوه ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له 1.5 زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشې شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي، ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولي دي، خو د اغلې کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکي افغانان هم نیول کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې د 2 ماشومانو پر مړینه خواشیني ښودلې. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، یونیسف د دې ماشومانو چې یوه یې 1 نجلۍ او بل 15 هلک و د مړینې له کبله خواشینی دی. په پیښه کې چې په اړه یې وضاحت نه دی ورکړل شوی، د یونیسف په وینا یوه بل نجلۍ او 1 میاشتنی ماشوم هم تپیان شوی دی. یونیسف وایي ټول ماشومان باید په هر حال کې خوندي وي، او دا د ټولو مسؤلیت دی چې دا یقین ترلاسه کړي چې ماشومان په یوه خوندي چاپیریال کې وده کوي. د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه په دې وروستیو کې د سرګلولو او یا نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. د مسکو یوې محکمې پر ټولنیزو شبکو د مطالبو د خپرولو په تړاو یو فعال په 8.5 کاله بند محکوم کړ. د محصل په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه انتقاد کړی و، او په بند د هغه محکومېدل د مخالفانو د ځپلو لپاره د کرملن یو بل اقدام ګڼل کیږي. د دیمیتری ایوانوف په نوم د 30 محصل چې فعال هم دی، د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو تورن شوی. د عملته د روسیې د هغه قانون له مخې چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته وکیلانو په لوی اکثریت تصویب کړ، سخت مجازات په پام کې نیول شوي دي. ویل کیږي روسیا له دې نوي قانون څخه هغو کسانو ته د جزا ورکولو لپاره کار اخلي چې په اوکراین کې د روسیې پر جګړه انتقاد کوي. له 1 زیاته موده کیږي چې په اوکراین کې د روسیې بې دلیله جګړه روانه ده، او شدت یې ورځ په ورځ زیاتیږي. د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې 11 کسان هغه وخت مړه او لسګونه نور ټپیان شول چې د یوې تجارتي ساحې د یو دفتر په ودانۍ کې چاودنه وشوه. پولیس وایي د پرونۍ چاودنې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. چاودنه مازدیګر مهال د یوې 9 پوړیزې ودانۍ په 4 پوړ کې وشوه، او د پولیسو یو چارواکي باچومیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې له چاودنې 45 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي دي، او 11 کسانو سا ورکړې. په بنګلادیش کې په ودانیو کې مرګونې، اورلګیدنې او چاودنې عادي پیښې دي، ځکه زیات وخت د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په روانه میاشت کې به په شارجه کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره 3 اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15مه، 28مه او 29مه له پاکستان سره په 3 اووریزو لوبو پیلوي. دا لوبلړۍ په لومړي سر کې له استرالیا سره په پام کې وه، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان جون او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرګون کې له دې لوبلړۍ ووته، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. و باورئ چې د ښځو د حقونو یوه فعاله ولې وایي افغان میرمنو ته په دې ورځ د مبارکۍ ویل نه دي پکار.
ځکه ټولې افغانې ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي.
په افغانستان کې د مارچ د اتمې په درشل کې د نجونو اعتراضونه
د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووځي او هغې سره محرم نه وي، نو دوی ته ډېر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په غزنی کې هغه میرمنې چې اقتصادي فعالیت کوي وایي د کاروبار وضعیت ډېر خراب شوی دی.
تقریبا 2500 خزی دی چې کاروبار کول، اوس کاروبار نه لري، کاروبار نسته. دی بیچارهګان دغه سپ مکارونه په ټاپه لاړه ده. داسې ګرځي
په نورو موضوعاتو کې WFP له ازبکستان افغانستان ته د زرګونه ټونه خوراکي موادو د لیږد خبر ورکوي، خو آیا د دې مرستو ویش عادلانه دی؟
د بشري مرستو په مورد دا یایم چې د زمیدون ولسوالۍ ته دا د نړیوالو ټولنو لخوا یا د نړیوالو مرستو کومه جوپه نه ده راغلې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د مارچ اتمه د خځو نړیواله ورځ ده. خو دا ورځ داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو او خځو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګول شوی دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وای لګڼو ښځو سره چې خبرې کړي، اغوی په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ویجاړون کې پریکړه بللې ده. د ښځو د حقونو فعالانو هم پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي او د دغو پریکړو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل د فریدی سیال پر راپور کې واوري.
دا مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ اته نړۍ په نورو برخو کې په خوښیو سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه وضعیت بدل ده. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په دې مناسبت پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې 13 اونۍ له 45 افغان ښځینه مشرانو سره میټینګونه کړي دي. د رینا امیری په وینا دغه ښځو ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر کار بندیز مدني ټولنه ډیره ځپلې ده. مېرمن امیری لیکي په دې برخه کې د ښځو رهبری خورا مهمه ده او له ښځو سره د مدني ټولنو په رهبری کې باید مرسته وشي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ میاشتې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول. دا د ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندی نبیله مزرالی ازادي راډیو ته ویل دوی په دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ. هغه وویل ازموږ پیغام څرګند دی، طالبانو باید بشري حقونو او د ټولو افغانو وګړو اساسي ازادیو ته درناوی کړی وای. موږ به تر خپل وسه ستاسو د حقونو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونه لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې د اشخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هغو ښځو کې خوارځواکي 49% زیاته شوې چې یا امیندواره ده یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي. یونیسف وایي دا وضعیت هغه وخت بدلیدای شي چې د ښځو او تنکیو نجونو د تغذیې پر پروګرامونو پانګه وشي. دا میدان خار پوخانه خارواله او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری وایي افغان ښځو ته د مارچ د اتمې لقبله د مبارکۍ پر ځای تسلیت وایم.
ځکه ټولې افغان ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي. چیرته چې د ټولې نړۍ ښځې د مارچ په اتمه خپل ټولنیز ژوند کې له نارینهو سره د برابرو حقونو ترلاسه کول په ویاړ لمانځي، له بده مرغه چې په همغه اندازه پر افغان ښځو محدودیتونه ډېریږي.
طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او دوی د پانتون له تک څخه هم منی کړي. طالبانو چې ټینګاري کړی خزو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکوي، په غیر دولتي موسسو کې د خزو انجونو پر کار هم بندیز لګولی چې پر دغو محدودیتونو یې په نړیواله سطحه انتقادونه شوي، خو دغو انتقادونو بیا هم د خزو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلند نه دی بدل کړی.
په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو د سختو محدودیتونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترض نجونو او ښځو چې شمېر یې نږدې شلو تنو ته رسېده، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترض نجونو او ښځو بیا ویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ پورته کړي.
د افغان معترضون جنو او خوځو غونډې چې د کابل په واټونو کې خبر شوې سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د سختري ځکنل لارې پر بنسټ لګول شوې بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اساس ولې مخته راټول شوې وي، وايي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نو وختل نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز داد
طول و خزو چنین یه عدالت غوختنه او اعتراض وکرد، هدف یه داو چه پا طول نره که هاگو خزو تا چه ده خزو ده حقونو لپاره مبارزه کوی وریاد کرو چه بس محل پا افغانستان که انجونی او خزی تر بل هر وقت بد وضعیت کدی او ده بل هر وقت پا پرتلا ملاتر تا ارتیالری
حالتشان بخیم است.
معترض انجون خزو غوختنه کولا چه دنجون خونزی و پهانتونونه ده پرانستل شی او درخوا ده خزو تا ده کار اجازه ورکل شی. دوی هم دا ډول په افغان جنو او خوځو د طالبانو له خوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې شلو تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمانی وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جنو او خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. خود خوځوبار د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضون جنو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوی او تر خوای داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلون کې پخا د موټر تر ټایر لاندې کړه، خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضون جنو او خوځو سره د دوی د نامناسب چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضین جنونی او خزینی ولی زندانی کړی دي او د دوی له خوا د ورستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترضین جنونی او خزو د طالبانو پر ضد اعتراض کړي. دوی چې په سرپټی ځای کې راټول شوی وي، یوې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمينه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه موږ ته مساعده نه ده، مشکلات ډیر زیات دي. کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو لوري دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چیرته ده.
خو د طالبانو د لوړ سرکړو سرپرست وزیر نه ده محمد ندیم نن په کابل کې وی غونډه ته خبرو کې ننجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق حالته د بنجدل خبره نه ده سوی، د امرسانی خبره سوی. خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلق نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه دي چې دا اولی بند سودان اولی بند سو بیا ځای د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا به انصاف نه ده په کار.
طالب چارواکی داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه.
نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. افغان شوزي او نجونی نن ورځ لڅه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
اغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پویګو اې پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
په خو از خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم.
په کرای کور کې ژوند کاو، ماشومان می ټول ناروغ دي.
دغه طالبان څه دغه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نیوشته سوی دي چې شذ حق نه لري چې ذکر وکړي.
نن د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خبرونې راپورونه او مرکې مهیروي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو ځینو نورو مطالبو ته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو در رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکي مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې په وینا د مهال هر ورځ شاوخوا زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان په ترمز ښار کې د دوی له نوي لوجستیکي مرکز څخه افغانستان ته رسول کیږي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې د دې مرستو په ویش کې انصاف په پام کې نه نیول کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې ټولو اړو کسانو د خوراکي توکو د مرستو رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل نوي جوړ شوي لوجستیکي مرکز ظرفیتونه زیات کړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل نن سبا د ازبکستان د حکومت په همکاري له دې لوجستیکي مرکز څخه شاوخوا زر تنه خوراکي توکي افغانستان ته لیشتول کیشي.
در حال حاضر روزانه 1000 متریک تن مواد غذایی
دا محل د ازبکستان د حکومت په همکاري د ورځې 1000 متریک ټن خوراکي مواد له پولې تر اوختو وروسته افغانستان ته راوړل کیږي. د ازبکستان په ترمیز ښار کې د نوي لوجستیکي مرکز د ظرفیت لوړول به لمک سره مرسته وکړي چې وکړای شو په خبره هغه شل میلیونه وګړو ته چې دا محل په افغانستان کې وږي او د خوراکي توکو مرسته ته اړ دي د خوراکي موادو مرسته ورسوو. مګلا هم یو اشاریه 15 میلیارد ډالر نور مرستو ته اړتیا لري چې د پلان لمخه ټول هغه کسانو ته مرسته ورسوو چې ورته اړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د 2021 میلادي کال اکتوبر میاشتې تر اوسه پورې افغانستان ته ځبانې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي وارد شوه دي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک د ازادي رادیو پر واتس اپ یا هم پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل شکایتونه ثبتوي او وای د دوی په نامه راغلي مرستي پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي.
زه د خوست ولایت د زمیدون ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې يم. د بشري مرستو په مورید دا یم چې د زمیدون ولسوالۍ ته د نړیوال ټولنو لخوا یا د نړیوال مرستو کومه جوپانه درغلی او کوم خلکو سم رستی نه دی شوی دا 40 میلیونی ډالر کوم رستی چرسی دغه بوغه کې مصرایس نو مرسته نه دی شوی دغه ولسوالۍ ته نو رغلی دی نه دی دوی کرکون کې رغلی دی. اگر چې دلته خال ډیر بیوزله او ډیر غریبون دی او باید اندا کې فکر وته وشي.
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم مله مسجد ولاته دا وښتنه ده چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسکین ورتلې دا سره د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
زه علي ملاده هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبر کوم. ولایت هلمند په سنگین ولسوالۍ کې چې هر څه مرستې او نمانه ځي زموږ نمانه نشته کېږي او د مسکینانو نمانه نشته کېږي. مولا ازادي راډیو د دایو له دې چې زه زموږ پیغام نشته کې
ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال شاوخوا 28 میلیونه او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکی وایي د اوکرين کې زرګونه وګړو د جګړې له کبله درانه زیانونه لیدلي دي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ویلي د اوکرين جګړې په ټوله نړۍ کې د سونګ او خوراکي موادو د بایو پر لوړېدو او پر جیوپولیټیکو کړکیچونو منفي اغیز کړی. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وای په اوکرين کې روانه جګړه د ټکان ورکوونکو مرګجوبلې او زیانونو سبب شوې ده. ولکر ترک پرون سه شنبه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې وویل
The war in Ukraine has led to civilian casualties and destruction.
په اوکرين کې جګړه د ملکی مرجوبلي او د ټکان ورکوونکو ویچاره سبب شوه. د اوکرينيانو او د راتلونکو نسلونو حقوق په زیان منشي. د سفن او خوراکي توکو پر بایو او د هر هیواد پر جیوپولیټیک کړکیچونو منفي اغیز کړی دی. دا ډول زیان کولای شي په اروپا کې د جګړې لاري یو وار بیا ټول نړۍ ته خپور شي.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یو لوړپوړي چارواکی وویل چې په اوکرين کې د روانې جګړې له کبله په زرګونو کسان سخت زیانمن شوي او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې په اروپا کې د دې سازمان د سیمه ایز دفتر غړي ډاکټر ساتش مشرا په یو کانفرنس کې وویل د روغتیایي څارنې پر مرکزونو حملې، د طبي تجهیزاتو کموالی، د خلکو بې ځایه کېدل او د برېښنا پرچاوي د دې سبب شوي چې د اوکراین ګڼ وګړي له وړ روغتیایي خدماتو بې برخې شي. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن په پلازمینه کیف کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره روسیې ته د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه موافقه دې ته زمینه برابروي چې د اوکراین غلجات د تور سمندرګي له لارې نورو ځایونو ته صادر شي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې یو کال کېږي چې له کبله یې د مسکو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د پولند دفاع وزیر ماریوش بلاشاک پرونو ویل هیواد یې غواړي د لیوپارد دوه په نوم لاس ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي اوکراین ته ولیږي. بلاشاک په یوه کنفرانس کې وویل دا مهال اوکراین ته د لیوپارد دوه ټانکونو څلور ارادې لیږل شوي او لاس نور ټانکونه به را روانه اونۍ اوکراین ته ولیږل شي.
اوس هم قدرمنو اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. استرالیایي آنلاین خبرونه میراج په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د لاساتلو اصلي بار خځو تور لغاړه دی. میراج د کار د نړیوال سازمان وروستۍ راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په افغانستان کې د خځو لپاره د کاري فرصتونو کچه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنې وروسته ناڅاپه راولوېده. د کار نړیوال سازمان یا ILO په خپل راپور کې یادونه کړې چې په افغانستان کې د 2020 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د کاري فرصتونو کچه د روان بحران له پیل مخکې د 2021 کال د دوهمې روبه پرتله تخمینا 15% کم شوې. په داسې حال کې چې د نارینه وو د کاری فرصتونو په کچه کې 10% کموالی راغلی. میراج د مطلب په دوام زیاتوي چې د کار په بازار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګیدلو محدودیتونو لدی کمښت سره ډیره مرسته کړې، خو خبرونه وړاندې زیاتوي چې اوس مهال د افغانستان د کار په بازار کې ډیری هغه ښځې چې په کار بوختې دي له کوره شخصي کارونه کوي. له همدې کبله په مطلب کې استدلال شوی چې په کورونو کې د ښځو د کاري فرصتونو د شتون له وجې په افغانستان کې د ښځو د کاري فرصتونو د له منځه تلو په اړه د کار د نړیوال سازمان د راپور ارقام ډیر نه دي لوړ شوي. د کار نړیوال سازمان اټکل کوي چې په 2021 او 2022 کال کې د افغانستان په ناخالصو کورنیو عوایدو کې هم 10 یا 15% کموالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په بېوزلۍ کې ډوب افغانستان له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی. واشنگتن اگزامینر مجلې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې جمهور پال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي. د مطلب لیکوال د افغانستان د شل کلنې جګړې تاریخ ته کتنه کړې او لیکلي دي چې دا جګړه د اوږدو کلونو لپاره د امریکا خلکو ته د منلو وړ وه، ځکه دا جګړه پر دې هیواد د 2011 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول پیل شوې وه. واشنگتن اگزامینر زیاتوي تر ټولو بده لا ده چې جمهورې پالو د 2012 کال په دوبی کې ویل چې ولسمشر جو بایدن او د هغه سیاسي او پوځي سلاکاران د امریکایي سرتیرو د وتلو پر ستونزو له مخکې خبر وو، خو د دې ګوند مشرانو وروسته له دې چې جمهورې پال په منځمهالو انتخاباتو کې په ډیر لږ توپیر سره بریالي شول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. خو خبرونه په عین حال کې لیکي چې جمهوری پال وکیلان اوس په دې پوښیوي چې د سرتیرو د استلو په مسله کې د حکومت ملامتول ډیر اسانه کار هم نه دی، ځکه دوی کافي وخت نه لري چې په دې اړه د بایدن له حکومت څخه لازم اسناد ترلاسه کړي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې له مخې په دې قضیه کې د بایدن پر بلل په دې خاطر هم اسانه کار نه دی چې پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل واکمنۍ په دوره کې له ډیپلوماتیک او پوځي پلوه د امریکایي ځواکونو د وتلو بې نظمۍ ته لاره اواره کړې وه. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. په غزنی کې یو شمیر هغه میرمنې چې د خپل اقتصاد د ښه کولو په مخه په وړو کارونو بوختې دی وایي په دې وروستیو کې کاروبار ډیر خراب شوی. د میرمنې د طالبانو حکومت او له نړیوالو خیریه مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
په دغه ښځو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي، یا یې میړونه کم وسه او یا په نشو رژدو سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي او د خپلو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بېوزلو مېرمنو ته د لاس ورکولو په موخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړې دي. نرګس حکمله په غزني ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. د په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی. دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
خلک کله کار کولی سي، کله کار وکړم. دا کاروبار په ټپه لاړ دی. د ښځې کارونه خو د ټولو ته معلوم ده چې بېخي نشته. دا خو ګوره، ځینې ښځې د خپل د کور او د اولادونو ننور دي او مجبوره ده کار وکړي، اوس کاروبار نشته.
حکمل وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغوی په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي.
نو خو له ښځو سره ګوره د مسد کومک وکړي. اوس د طالبان ورونو چې د دولت نیولی، خو دولت دی په لاس کې د پروژې ورته راوړي، دی ته کار ورکړي، د کار زمینه ورته برابر کړي. دی بېچارهګان اولاددار دی، خانه بدوش دی، مجبوره داسې کار وکړي، دی ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وایي په زرګونه مېرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی، خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي.
دایما په نظر زه معلومات لرم تقریبا 2.5-3 زره خلک دي. د ښځې دي چې کاروبار یې کول، اوس کاروبار نه لري، کاروبار نشته. دی بېچارهګان دغسې کارونه یې په ټپه لاړه ده، دغسې ګرځي.
حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د هغې کورنۍ، د هغې ماشومان او ژوند ښه کېدای سي.
د دې ګوره، اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي، اولادونه یې لږ په خپلو پښو درېږي. دا په خپله څه د کور ننور ده، دې ته د کاروبار پیدا کېږي او ګوله ډوډۍ پیدا کېږي. دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
د نرګس حکملي په باور که د دغه ښځو کاروبار خرابېږي، اړ دي چې په دروېزه او یا ځینې نورو کارونو لاس پورې کړي.
اولادونه یې دغسې په سرنوشت بې تحصیل پاتېږي، دی په خپله ډوډۍ نسي پیدا کوله، مجبوره ده دی ګدایي وکړي.
دلته ښځې په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د ښځو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولې دي. هغه مېرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د ښځو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای سي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري چې وو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبریږي. ستاسو له پیغامونو
زما پر څیر ډیری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې، د دې لپاره چې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغو تحصیل کرده او زده کړو انجونو چې خپلو مسلکونو، خپلو دندو سره مینه درلوده، د محدودیتونو په تړاو بې دندې شولې او پر کور کېنستلې. له سیاست رانیولې تر اداري دولتو پورې، تر پوهنتونو پورې، رسنیو پورې، او هغه کسانو چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل،
چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، ښځې کار کولی نه شي. دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر ښځو باندې وضع کړی، دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې. مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهیږم چې په کوم دین، په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
دا خبرې زه نه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو په هغو ټولګیو کې چې هلکان او نجونې سره یو ځای وي، هغوی سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډیر کم و، د دوی لپاره ترمنځ یې پرده ووهل شوه. زموږ انچاب منظم و، خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو. او زه له اماراته واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه مه وړئ. هیله ده.
ستاسی پیغام،
ستاسی نظر.